د ماسپښین دوه بجې شوې د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برستاسو کوربه يم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړی السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنوې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د پیسو د نړیوال صندوق له پریکړې خبرو چې غواړي له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي خو لومړی خبرونه له فرشته جلال سيڅخه
اوریدم کو ستوري مسې په مکرې د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د پیسو نړیوال صندوق له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره مرستې زیاتې کړي د برېټانیا صدر اعظم تیریزا مې په افغانستان کې جګړې ته په اشاره ویلي د هغه وخت تیر سوی دی چې امریکا او برېټانیا په ګرانو جګړو کې ګډون کول او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین د ټلیفوني خبرو ژمنه کړې ده پوره خبر نو اوري د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وای په روان میلادي کال کې افغانستان ته د زیاتو کډوالو ستنیدل به وضعیت په دغه هیواد کې لا پیچلې کړي د ادارې پرون په یو رپورت کې نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره دی د راستنیدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 10 لک کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وايي اوس وخت د دې وخت تیر دی چې امریکا او برېټانیا په داسې جګړو کې چې په ګرانه به یې تمام سوی شکیل وو هغه د افغانستان او عراق جګړې ته اشاره وکړه او وی ویل
The days of Britain and America intervening in sovereign countries.
اوس دی وخت تر سوی چې امریکا او برېټانیا د هیوادونو په چارو کې درغونی په خاطر ځان شکیل کړ خو موږ به تفاوت هم نسو پات کېدل موږ نسو ویلای چې ګواښونه څو وخت واقعي دي او څو وخت مداخله یا شکیلتیا زموږ په ګټه ده د برېټانیې حکومت اوس هم د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې اسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزانه او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مشورې ورکولو په ماموریت کې شکیل دي د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون له حکومت غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د ورستیو حملو او د پاکستانی ځواکونو سره د نشټو په اړه ډیپلوماټیکي حل لارې ولټوي د دې کمیسون نیو غړي سالی محمد سالی نن آزادی رادیو ته وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې سخت خرابې شوې دي او باید د وضعیت د زیاتې خرابې مخنیوي وسی دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپین بولدک په سیمه کې د افغانستان د امنیتي سرحدي پولیسو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان زخمیان شول د کندهار د والی ویاند محمد سمیم خپلواک آزادی رادیو ته وویل چې په افغان سرحدي پوځیانو د پاکستان ملیشو ډزې وکړې او یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو او دوه نور پکې زخمیان شو د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو څلورو شپږ ساعتونو کې دوه وسلوال د پوځیانو لخوا وژل شوي او څلور نور زخمیان دي دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان عسکرو په ننګرهار کاپیسا ورزګان کندوز او هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملتیا پوځي عملیات کړي دي او دغه کسان وژل شوي دي خپلواکو سرچینو او وسلوالو طالبانو د ملي دفاع وزارت د دغه اعلامیه په اړه تبصره نه ده کړې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشران ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین به سبا ټلیفوني خبري وکړي د روسیې خبری اژانسي ترتاس دا خبر د کرملن د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله خبر کړی دی د امریکا د ولسمشر په توګه د ترامپ د کار لپاره راهیسي چې د جنوري په شلمه یې د لوري مراسم تر سره شول د دواړو مشرانو اول وار ټلیفوني خبري دي دیمیتری پیسکوف ویلي په دې اړه چې ترامپ او پوتین به څو وخت مخامخ سره وګوري معلومات نه لري د کرملن ویاند رواني اونۍ په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو پر پلان له واشنگتن سره په تماس کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره د واشنگتن ترنګلي روابط به ښه شي سپینې ماڼۍ ویلي چې ډونالد ترامپ د افراطي اسلام پالو او تروریستي ډلو د ماتولو ژمنه کړې او امریکا به خپل دې هدف ته د رسیدو لپاره د اړتیا په صورت کې ګډ شدید پوځي عملیات هم وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین د یهودانو د قتیام یا هولوکاست د یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یهودانو ضد احساساتو توکمیس او مذهبي تبعیض له خبرونو له خطرونو خبرتیا ورکړی دی زید راد الحسین پرون په ویلامه کې ویلي نازی جرمنانو د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوش لاندې پر یهودانو روما یا اروپایي جټانو سلاویانو سیاسي مخالفانو او نورو لژکیو ظلم او تشدد وکړ راد الحسین دا مهمه بللې چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات خپلواک فعالیت ته دوام ورکړي، ځکه هغوی رهبران حساب ورکولو ته مجبورولی سي او حقایق ثبتولی سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د مشر په وینا، تعلیم باید د جنسي او توکمیز تبعیض او د یهودانو ضد احساساتو پر ضد د مبارزې اساس وي. ملګري ملتونه د جنوري 16مه چې په 1945 میلادي کال کې د اوشویتس کمپ آزاد شو، هر کال د هالوکاست د یادولو لپاره ځانګړی کوي. اوشویتس کمپ د یهودانو د شګنجې او د هغوی د قطع عام لپاره جوړ سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د هغو ګواښونو په اړه چې ایران اسرائیلو او اسرائیلیانو ته متوجه کړي، د نړۍ ځورونکي خاموشي ماته کړي. نتنیاهو پرون د یهودانو د قتل عام یا هالوکاست د یادولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې چې په بیت المقدس کې جوړ سوي و، وویل چې د یهودانو ضد احساسات هر ځای ته زیاتېدو په حال کې دي او د ایران رهبران په زغرده د یهودانو د له منځه وړلو خبرې کوي. نتنیاهو وویل، تر ټولو ستر ګواښ چې موږ ورسره مخامخ یو هغه کرکه چې د یهودانو او د یهودانو د دولت په وړاندې موجوده ده، او هغه له ختیځه له ایران راځي. د تهران رهبران په مکرر ډول د هر اسرائیلي د له منځه وړلو غږ کوي او نړیوالو په خاموشي ځواب ورکړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم هیله څرګنده کړه چې دا وضعیت په بدل سي. هغوی ویل چې څو ورځې مخکې یې په دې اړه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي. نتنیاهو وویل چې له ټرمپ سره یې د ایران لوري هغوی ته د متوجه تهدید، د اسرائیل د تباهۍ لپاره د ایران د تعهد، له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې پر څرنګوالي او هغو خطرونو چې په دغې موافقې له امله دوی ته متوجه دي غږېدلی دی. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره پر دې غوښتنه چې له واکه باید لرې سي د بیا کتنې اړتیا ده. بوریس جانسن پرون د انګلستان د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې له بشار الاسد د دې غوښتنې پر ځای چې له واکه باید لرې سي، غوره ده چې هغه ته د ملګرو ملتونو تر څار لاندې په انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورکړه سي.
I see downsides and I see risks in
دای وای ز پدی کی خطرونه او د دې مسلې نیمګړتیاوی ګورم چې روسیې او بشار الاسد ناتړ وسی، خو زه غواړم چې د وضعیت د بدلیدو په اړه واقعي بینانه نظر ورکړم او لدی عمله مشته شای چې لدی موضوع سره د چلند په برخه کې لسر فکر وکړو. جانسن پرون په لندن کې د خبرې د انګلستان په پارلمان کې کړی دی او د بوریس جانسن دا درې چې د بشار الاسد ګوښکولو پر ځای هغه ته د انتخاباتو د کاندیدای چانس ورکړسي د روسیې او ایران له درې سره ورته دی چې وای اسد باید د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې برخه ولري. بوریس جانسن په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم تیرونی د سوریې د لوی شهر حلب د بیانې ولو لپاره د اسد د دریز د ملاتړ په خاطر د واقعي بینی وړاندیز وکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته لستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي. د لوګر والی وایي
په لوګر کې د 1300 نه زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا 13000 نه زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده.
د دولتي ځمکو د غصب په برخه کې به والی حلیم فدایي څه وکړي؟ په خبرونه کې به تفصیل واوري. د تخار والی مو بیا د خلکو په مرسته د تعلقان د هوایي ډګر لخیر کولو خبروي.
ما آماده هستیم و ملت تخارم همگام با ما به خاطر تکمیل از این پروژه هستند.
په ننګرهار کې مو د اوریزو د پروسس او بسبندۍ د فابریکې لګټو خبرو.
دغه ضرور زرو کسان د پر زمینه د کار برابرېږي. د ټول ولایت د افغانستان تن شرایطي منفي با کېفیت اوریزو ورکول شي.
د هلمند د مرکز لشکرګاه څنډو ته مو ورولو چې کله پکې دزې دریشي او کله مرمۍ وریشي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان سره دراستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 100,000 کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. IMF وایي چې په روان کال کې د نورو کډوالو راستنیدل شي وضعیت نور هم پیچلی کړي. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو د ځای پر ځای کولو په چاره کې مرسته وکړي. آی ایم ایف په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې په افغانستان کې هسې هم د وزګارتیا او د څو لسیزو جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو کچه لوړه ده. نو ځکه نړیواله ټولنه باید له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره مالي مرستې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق د تیر کال له دوبی راهیسې د افغان حکومت د اصلاحاتو له پروګرام سره مالی مرسته کوي. د دې مالی مرستې په ترڅ کې له افغانستان سره د دریو کلونو په ترڅ کې 45 میلیون ډالره مالی مرسته کیږي. د یاد شوي پروګرام له مخې راستنیدونکو ته د کاروبار لپاره په لږ ګټه اوږدمهالي پورونه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې په 2016 کال کې شاوخوا 1 لک کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شول. کارپوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 1300 میاشتو کې ښایي 2 میلیونه نور افغان کډوال هم خپل هیواد ته ستانه شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې دا شمیره به د افغانستان پر 33 میلیونه وګړو نور په سلو کې لاس هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې افغانستان له سوریې وروسته تر ټولو زیات کډوال او کورنی بې ځایه شوي خلک لري. د آی ایم ایف راپور وایي چې په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ستونزه دا وضعیت نور هم پیچلی کوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې پروسه کال د جګړو د پراخېدو له کبله نور زیاتوالی هم راغی. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکوي چې که له راستنیدونکو کډوالو سره اقتصادي او بشري مرستې ونشي نو د افغانستان ستونزې چې هسې هم له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی ښایي لا زیاتې شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال صندوق غواړي له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې افغانستان ته ستنه شوي دي. بل لور ته تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې استازي د فبروري په 15مه په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به له پاکستانه د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل ورته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته له پاکستانه په زوره د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهار شنبې پر ورځ ویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم آجی پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقونو فعالان وایي د دې سربېره چې اسلام آباد 13 لک افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخیره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستانه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15مه په پاکستان کې جوړیږي خبرې وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د لوګر والی وای چې شاوخوا 1000 جریبه مزکه د 1300 غاصبینو لخوا غصب شوی، خو ولایت مقام پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. حلیم فدایی وای چې غاصبین هڅه کوي د معاملې لمخې د مځکه په خپل تصرف کې ولري، خو حکومت به پر وړاندې قانون تطبیق کړي. زموږ همکار یوسف زدان سره په لوګر کې د زمکو د سر په سر را د را پیدا شویو جنجالونو په اړه له شاغل فدایی سره مرکه کړي او په پیل کې د مځکو په سر د پیدا شویو لانجو په اړه معلومات ترې غوښتي دي. حلیم فدایی وویل
په لوګر کې د 1300 زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا تر 1000 زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده چې د ډیرو زیربنایي مهمو پروژو مخه نیولې د ناامنۍ سبب شوی دی او بل اخره ولسته هغه محسوس او ملموس خدمات تکنی کړي دي. موږ ارزیابي وکړه کوم ځمکې مو چې مو تشخیص کړلې دا غصب شوی دي، د هغوی د استرداد لپاره مو عملي اقدامات وکړل چې په هغه کې د شیروازی په سیمه کې د یونیسف پلاز مکه شامل و او اوس د نیازیو ځمکه ده. همدغه چې نورې څومره چې ځمکې دي د هغوی لپاره موږ قوي اراده او تعهد لرو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر چې کوم هدایات د ځمکو د استرداد په اړه چې غصب شوي دي او همدارنګه اداري فساد پر وړاندې باندې دا مبارزه به موږ نور هم ګړندی کوو. چې کله دغه مبارزه پیل شوه نو مقتدی ده چې هغه خلک چې غاصبین دي هغه به مقاومت کوي، افهامات لګوي. اما
بلې فدای سپ تاسو بلې فدای سپ په دوه کې څوک شامل دي د چا د نفوس څخه په استفادې دوی دا کارونه کړي کده عمر خانه شي
په دې کې خو شت نسته چې غس په تنعی نه کیږي. دا یو شبکې وی او حلقه وی ځینې او سرګندې وی ځینې نه سرګندې وی کوم پوری چې دنیا وی په ځمکه پوری تړاو لري. د ځمکې کې موږ هلته دوه کسه چې قباله یې ارتشاو فساد اداري علي اداري هم جعلي ثابته کړي، محاکم هم جعلي ثابته کړي او د دولت پر نه پي فیصله کړي. په دې کې حاجی دوران او حاجی دولت او همدارنګ شپږ نور کسه هم په همدغه کې شامل دي چې د ځمکې غصب کړي دي.
بل دوی اصلا د چا د نفوذ څخه په استفادې دا کار کوي یا حتی د خبرې شخړو ته ځي؟
دغه اول خدای خپل د پیسو د خپل شریک باندې چې هغه د پردي تر شا کار کوي ضرور سره هم لاس لري. څنګه د سیمې ته دوی همدغه اجي دوران د ماوین اول لنومنه په استفادي یو کس مشاور په نوم باندې هم راو چې هغه د جنرال صاحب دوستم مشاور ده او سره غیر مسؤل وسلوال کسان هم ول محرکین د قضیه هم ول د دوغه ټولونه استفاده کوي او کوشش کوي چې دولتي ځمکه غصب کړي.
د همدې هدف د پوره کېدو لپاره په محمد اغه کې چې کومه جګړه را منځ شي او پاغه کې مرګ جوړ لوم بل اخره وختي و په همدې ورځو کې په تاسو باندې ماجیب غریب تهمتونه واردېدل چې گویا د والی کسانو خلک وجلی دي، ځمکه غصب کړي دي. تاسو په دې موضوعات څه جواب لرئ؟
والی ځمکه نه غصب کوي، والی د دولت د نماینده په توګه دي کې مالک دی. تر کومه حد پورې چې په دې پورې تړاو لري د والی کسان راغلي دا مطلق به اساس ده، مطلق یو اتهام ده، صرف د شخصیت وژنه ده، ترورول دي. که دوی په حق وي او رښتیا قبالي اسناد او قبالي د دوی صحیح وي ولې محاکمو ته نه حاضري کوي؟ ولې له پولیسو نه پټ دي؟ ولې محکمې ته نه راځي؟ اما دوی راغله وتښتېدل. بالاخره محکمې د غزمکه د دولت په نفع باندې فیصله کړله.
بالکل فدای صاحب، دې زورواکۍ ته په کتو ستاسو هغه پیل شوې مبارزه لا جدي کېږي که نه؟ وروشوي حالاتو ته په کتو بالاخره څه کېدونکي دي په لوګر کې؟
چې څومره هم فشار وارد شي او څومره هم زور ووهي، زما مبارزه به له دې نه نوره هم ګړندۍ وي او نوره به هم تېزه وي او نور بم جدی وی او له هیڅ غاصب فاسد او تروریست سره به مونږه ترحم ونکو او د قانون مطابق به سره چلو.
کافی ځواک لري په بدل کې
ولس زمونږ ځواک دی. ولس نن د محمد اغه ټول ولس راغلی وو او زمونږ دغه اقدام نه ملاتړ اعلان.
د لوګر والی حلیم فدایي وویل په لوګر کې یو لسره جری بم ځکه غاصب شوې ده او دای هڅه کوي چې له غاصبینو ته هم ځکه راوګرځوي. اوس د یو بل والی څرګندونی د تخار والی وایي کچرته د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره د تعلقان د هوایي ډګر د خیر کولو په برخه کې همکاري ونه کړي، د بخپله د تخار ولایت د اوسیدونکو په همشغي لاس په کار شي. د محمد یاسین زیاب خبره د خلکو په پیسو د میدان د رنوي کرشه د کوچنیو الوتنو ته چمتو شوې ده. په ورته وخت کې د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د تخنیکي څېړنو وروسته به د دې میدان د پخولو په اړه پریکړه وکړي. د کابل د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزی راپور لري.
د تخار ولایت محلي چارواکي خبر ورکوي چې د تالوقان خار هوایي ډګر د 2000 مترو په اوږدوالي کې د دولت د لګښت پرته جوړ شوی دی. د تخار والی محمد یاسین زیاد جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد هوایي ډګر لګښت د خلکو او یو شمېر محلي چارواکو له لوري ورکړل شوی او له دولتي وسایلو څخه پکې کار اخیستل شوی دی. هغه وایي د سړې هوا له امله د یاد میدان د اسفالت کولو کار نه دی پیل شوی، خو کوچنۍ تیاری کولی شي چې پکې پروازونه ترسره کړي. د خغلی زیا په خبره کچیرې د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره د دغه ډګر د اسفالت کولو په برخه کې همکاري ونه کړي، دای به په خپله د تخار ولایت د اوسیدونکو په همغږي لاس په کار شي. دای وایي کچیرې د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره له موږ سره همکاري ونه کړي، هغه څه چې لا تر اوسه یې له موږ سره نه ده کړي، موږ خپل چمتو یو او تخار اوسیدونکي هم له موږ سره همغږي دي چې دغه پروژه بشپړه کړو. د تخار والی وایي هغه وخت یې د تالقان خار د هوایي ډګر د جوړولو کار پیل کړ چې تیر کال د زلزلې له کبله لسګونه کسان ټپیان شول او د هوایي ډګر د نشټوالي او کابل ته د ټپیانو د نه انتقال له کبله دوه ماشومان مړه شول. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ جوړولو مرستیال وایي د تخار هوایی ډګر د محلي حکومت له لوري رغول شوی او په دې برخه کې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې تخنیکي څېړنې وکړي او د څېړنو وروسته به د یاد هوایی ډګر د رینوی کرښې د اسفالت کولو په اړه پریکړه کیږي.
احداث یک میدان
به خاطر تامین د هوایی ډګر جوړول باید د پروازونو د خوندیتوب په هدف معیاري وسی. نو اړتیا وه چې د پروازونو مخکې یو هیئت هلته لاړ شي. تمه وه چې لومړی پرواز هم د یو شرکت له لوري ترسره شوی وای، خو د هوا د خرابوالي له کبله پرواز ونه شو. د کار د کیفیت له څېړلو وروسته به د اسفالت کولو په اړه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د تخار د والی مرستیال محمد فرید زکی ویلي چې د دغه میدان پر جوړولو تر اوسه څه باندې $100,000 لګښت راغلی چې ډیره برخه یې د خلکو په همغږۍ د تخار د والی لخوا ورکړل شوی دی. د تخار محلي چارواکي وایي د هوا د ښه کېدلو سره به د یاد میدان د اسفالت کولو کار پیل شي چې شاوخوا شپږ میاشتې به دوام وکړي.
په ننګرهار کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه فعاله شوه. د مسؤولانو په خبره د دې فابریکې په فعالیت سره به زرګونو خلکو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول کاري فرصت پیدا شي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د دې فابریکې مشر غلام نبی وایي یاده فابریکه د سیمې په کچه ده چې $1.5 میلیون مصرف پرې راغلی چې 15% مصرف ورته یو ایس آی ډي ادارې ورکړی.
بغیر د جداد ځمکې نه په ماشینرۍ او په ساختمان او کنډیشنونو او تخنیکي کارونو باندې $1.5 میلیون لګېدلي، خو دې کې چې د 15% کومک صرف په ماشینرۍ کې یو ایس آی ډي کړی ده او نور دغه $2,000,000 د موږ شخصي د سمی ابراهیم میل مالک لخوا نه پیسې لګېدلي دي.
نوموړی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به له یوې خوا د بزګرانو شولې په ښه شکل پروسس شي او بل لور ته به زرګونو خلکو ته کاري مصروفیت هم پیدا شي.
دې فابریکه کې 50 کسان سټاف کار کوي او د 1,500 په شاوخوا کې دهقانان او زمینداران دې فابریکې سره کانټریکټ دهقانان دي او زمینداران دي. 3,000 کسان لپاره زمینه د کار برابرېږي. د ټولو ولایتو د افغانستان ته انشاءالله حتی دولتي ارګانونو ته، اردو ملي ته، دفاع ملي ته، پولیسو ملي ته موږ ښې باکیفیته وریجې ورکولی شي.
د بېسودو ولسوالۍ یو تن بزګر حبیب الله وایي پخوا به چې کله په کروندو کې شولې وشوي د فابریکې د نشتون له امله به اکثره حاصل په پټیو کې خرابېده. دی وایي اوس بزګرانو ته ډېره اسانتیا شوه چې په وخت سره به خپل حاصل د پروسس لپاره دې فابریکې ته وړي.
لومړی دې د اسانتیا په وجه باندې موږ ټول د قانون خوشحاله سو، راځي سو، هر چا چې دا احتکار کړی دی دا احتکار ته موږ له بیک کوي او هغه ته موږ ډېر نور هم غواړو چې داسې په نور ساحو کې داسې اسانوالی راشي چې د زراعت په نورو بخشونو کې چې دا قانون ته د اسانوالي او د سهولت یو دغه پیدا شي، یو موجبه پیدا شي.
د زراعت د برخې پوهان وایي د ختیځو ولایتونو آب و هوا کروندو ته مناسبه ده او د زراعت په برخه کې د دا ډول فابریکو په فعالیت سره به د دې سیمې زراعتي حاصلات نور هم وده وکړي.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1700 شمېرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې دي 0 200 240 301 او 0 400 221 145. د افغان بي سیم لارې په 1700 شمیرې پیغام راستولای شي.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو. البته به یادونه وکم چې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس هم لولو. خو اوس جګړو ته مخه کوو او هلمند ته. په هلمند کې روان عملیات له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات نشته، خو د هلمند والی وای روان عملیات به ډیر ژر چټک شي او نور سیمو ته به تمدید شي. زموږ همکار الیاس دای چې د جنگ لومړی کرښې ته تللی دی وای سرتیری له کمو امکاناتو شکایت کوي او خلک د جګړې له اوږدېدو دا په داسې حال کې ده چې اوس هم هره شیبه د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي. تفصیل له سیمې زموږ له همکار الیاس دایي څخه.
د لشکرګاه په درېم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې شوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومېږي خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده. سرتیري په ټنګونو نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو ته ناست دي. د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته، خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کیږي. دلته میش سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري. د دریو میاشتو ماشونه یې ورته نه دي رسېدلي او مسؤلین هره ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دي شروع شوي.
امکانات نه لرو، سلاح نه لرو، مهمات نه لرو چې ورسره وجنګېږو، نه نو په دې خاطر موږ مخته ده چې ډېر نه سو ورتلی. اخوات
زما نوم اسدالله دی. دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنګ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلی، خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنګ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي. د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ هغه عملیات تیره شپه ته چې په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسو نه خپله شاید چې تاسو به دا ټکان دا جنګ تر سره پورې تاسو اورېدئ چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات کېږي، باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري، بیر نتیجه عملیات بیر نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دود د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
خبریاست د ټکنالوژي د محصولاتو په سی ای ایس نندارتون کې د اپټیکل نیو نوز په نوم مصنوعي پزه نندارې ته وړاندې شوه. ویل شوي چې دا د بېلابېلو بویونو د پیژندنې یا تشخیص تر ټولو دقیقه وسیله ده. دا مصنوعي پزه چې کیمیاوي سنسورونه او اپټیکي رادار لري د دې لپاره جوړه شوې چې بویونه وپیژني. له هغې څخه د کار اخیستلو لپاره پکار ده چې د بوی خوا یا هغه ځای چې غواړو بوی پکې معلوم کړو لور ته نیول کیږي. دا آله له 15 تر 150 ثانیو په منځ کې بوی پیژني او کارونکي ته معلومات ورکوي. د نیو نوز باید د 100,000 او 15,000 ډالرو ترمنځ ایښودل شوې ده. له لوړې بیې هم ښکاري چې لوی کمپنۍ لکه د خوراکي موادو تولیدونکي یا د سینګار د وسایلو جوړونکي به ورڅخه کار اخلي. دا وسیله په لویو صنعتي مرکزونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره هم کارول کېدای شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر هلمند د کابل بغراموي لیکي کډل ته فابریکې جوړې شي د بیکاری په لمنځم وړلو کې به مرسته وکړي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګل سوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي. علیشنګل سوالي ته د ملي وردو د کنډکټ د نوې قومندان لرا تک سره امنیتي وضعیت ښه شوی دی. سردار اغا لکندهار لیکي حکومت ته د ورزش لپاره یو تلویزیونی چینل فعال کړی. زاکر شیخ لاسراوات لیکلي دي حکومت باید د دوستم او د هغه د تورن شویو ساتونکو سره جدي قانوني چلند وکړي. عبدالرحمن له روزګانه پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. عبید الله د سولې په برخه کې لیکلي دي چې طالبان دې ته حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر سولې سمس کې لیکلي دي، روان کال په ژمي کې هم جګړې تودې دي او باید افغانان نور له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي. له همدې سره دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې سږ کال به افغانستان ته د زیاتو کډوالو د ستنېدو له امله په دې هېواد کې وضعیت پیچلی سي. د مرستندویه ادارې په یو رپورټ کې پرون له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بیرته ستنېدونکو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره مرستې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ټینګار کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد پر دې غوښتنه چې باید له واک لرې شي د بیا کتنې اړتیا ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو ګواښونو په اړه چې د په وینا ایران د اسرائیلو دولت او وګړو ته متوجه کړي د نړیوالو ځورونکو خاموشي ماته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادمیر پوتین سبا ټلیفوني خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانس ایترتاس دا خبر د کرملین د ویاند دمیتری پیسکوف په حواله خبر کړی. پیسکوف ویلي دی نه پوهیږي چې دواړه ولسمشران به څه وخت مخامخ سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید راد ال حسین د یهودانو ضد احساساتو توکمیز او مذهبي تعویز له خطرونو خبرداری ورکړی دی. هغه په یوه اعلامیه کې چې پرون د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست یادونې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوه وویل، نازی جرمنانو د پروپاګاند غلطو معلوماتو او کرکې تر پوښ لاندې پر یهودانو، روما یا اروپایي جټانو، سلاویانو، سیاسي مخالفانو او نورو لژکیو ظلم او تشدد وکړ. هغه وویل چې د قانون د حاکمیت ادارې او آزاد مطبوعات باید خپلواک فعالیت ته ادامه ورکړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دفاع وزارت وغواړي چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړي. د چارواکو په وینا په دغو اقداماتو کې شایي له کورد ملیشو سره د مرستو زیاتول او د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول شامل شي. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکایي چارواکو په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزارت ته وایي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې جګړه ګړندۍ کړي. په دغو اقداماتو کې چې ولسمشر له پینټاګون غواړي وایي کړي د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو او کورد ملیشو ته د مرستو زیاتولو انتخاب هم شامل دی. دا خبرې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې راغلي دي. د راپور له مخې ټاکل شوی د ټرمپ به د امریکا دفاع وزارت ته د جمعې په ورځ ورسي او په دې به خبرې وکړي چې څه ډول کولای شي د خپلې لوړې په مراسمو کې د نړۍ له مخه د تروریزم د له منځه وړلو اړوند کړي ژمنې پوره کړي. په احتمالي انتخابونو کې د نورو اپاچي هلیکوپټرو لیژل او امریکایي ځواکونو ته پراخ اختیار ورکول چې د هرې ورځې د جګړې په اړه پریکړې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغو چارواکو اجازه نه درلوده چې په دې اړه نور معلومات ورکړي. د کمپاین پر مهال او اوس د ولسمشر په توګه ټرمپ تر اوسه داسې پلان نه دی وړاندې کړی چې داعش ته د ماتې ورکولو په اړه جزئیات ولري، او راپور وایي چې د یوې ستراتیژي په اړه د ده نظر روښانه نه دی. ټرمپ د هغو میلیاردونو ډالرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په عراق او افغانستان کې مصرف شوي دي، خو یو وخت د اشاره کړې وه چې بل هیڅ انتخاب نه لري پرته له دې چې د اوباما ادارې لخوا د لیږل شویو پلیو امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي. په افغانستان کې اوس مهال 8400 سرتیري، په عراق کې 5160 او په سوریه کې 503 امریکایي سرتیري دي. وال سټریټ ژورنال د سیشن به په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او له ارزونې وروسته به د امریکایي ځواکونو زیاتولو پر وړاندې غور وکړي. په تیر مارچ میاشت کې ټرمپ وویل چې د داعش د لمنځه وړلو لپاره له 20 څخه تر 30 سرتیرو ته اړتیا شته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دې احتمال نسته چې پوځي قومندانان به عراق ته د نورو سرتیرو پر لیږلو ټینګار وکړي. په داسې حال کې چې عراقیانو د مرستې غوښتنه کړې ده، په دغه هیواد کې د لوی شمیر امریکایي ځواکونو حضور شایي د عراق حکومت له نور خطر سره مخامخ کړي. راپور وایي چې په سوریه کې یو انتخاب دا کېدای سي چې د رقه ښار بیرته نیولو لپاره هلته یو پوځي لیوا ولیږل سي. پوځي مشرانو مخکې پر دغه انتخاب خبرې کړې دي او شایي ټرمپ ته وړاندې کړي چې دی نور انتخابونه هم ولري. اسوسییټډ پریس د راپور لمخې ټرمپ ته یو لوی پریکړه دا پاته ده چې آیا له داعش سره د ځایي ځواکونو له لارې جګړه وکړي او که د زیاتو پلو سرتیرو په لیږلو سره په دغه جګړه کې د امریکا د مشرتابه رول زیات کړي. د اوباما ادارې او روسانو په سوریه کې د جګړې د دوو مخالفو لورو ملاتړ کاوه، خو جګړه وروسته له هغه کمه سوې ده چې له حلب څخه د یاغیانو په ایستلو کې روسیې د سوریې د حکومت سره مرسته وکړه. د یاغیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ مذاکرات وسول، خو دا څرګنده نه ده چې واشنګټن او مسکو به تر کومه پر دې مسالې له یو بل سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د یو شمېر اوریدونکو سمسونه اوس را رسیدلی دي، البته یې سمستر ځانګړی وخت لرو نو بخښنه ترې غواړو او متاسفانه چې دوی سر په سر مخکې تر دې چې د سمس وخت را ورسي سر په سر سمسونه راستوي چې د سمس را رسیدل هم یو اندازه وخت غواړي. نو غوره ده چې یو لږ تر لږه لس دقیقې مخته تر دې چې د سمسونو لوستل پیل کړو تاسو یې سمس ازادي راډیو ته راواستوي. وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، په دې پروګرام کې ساسو پر ثبت شوي پیغامونه خپرو او بیا یادونه کوم چې نن ولایت په ولایت پروګرام د میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې چې له څلورو تر پنځو بجو پورې دوام کوي برخه واخلي او د ټلیفون له لارې د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. اوس یو بله نړیواله مسله راخلو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته مخه کړو. د ځینو اتل د یوګوسلاویا هغه افسر چې سربیا او کروشیا دواړو سپک کړ هغه دی. د بالکان د جګړې له جګړه مارانو د اتلانو جلا کول ډیری خلکو ته اسانه نه دی. د بالکان د 1995 کلونو پورې د جګړې پر مهال یوګوسلاوی افسر د خپلو سرتیرو لپاره د جګړې پر ځای ژوند انتخاب کړ. پر دې سربیره چې دغه افسر دوه ځلې په بند محکوم شو، دی ولې د ځینو لپاره اتل دی؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د تیرې شنبې په ورځ پخوانی د یوګوسلاویا د پوځ جی این ای جنرال ولادو تریفونوویچ د 90 کلونو په عمر کې مړ شو او د بوسنیا په شمال کې په خپل کلی پرجیدور کې خاورو ته وسپارل شو. د تریفونوویچ توپیر دا و چې د جی این ای یوازینی افسر و چې په کروشیا کې په جنګي جرمونو تورن سوی و او په سربیا کې د جنګي جرمونو نه منلو په خاطر نظامي محکمې ته وړاندې کړل شو. د 1991 کال په سپتمبر میاشت کې تریفونوویچ د یوګوسلاویا د پوځ د 2 قلی اردو قومندان و او د کروشیا په وارزدین ښار کې ځای پر ځای و. کروشیا د همدې کال په لومړیو کې د فدرال جمهوریت یوګوسلاویا څخه خپلواکي اعلان کړې وه او له جی این ای او سرب ملیشو سره په وسلواله جګړه کې ښکیل و. د تریفونوویچ اډا د کرویشیایي ځواکونو لخوا محاصره وه، اوبه او برق یې قطعه و. له شاوخوا 280 افسرانو او سرتیرو سره دی له 15,000 کرویشیایي ځواکونو سره مخامخ و. که د جګړې ته دوام ورکړی وای ښایي هغوی ټول چې له ده سره وو او ګڼ شمېر نور ملکیان په نتیجه کې وژل سوي وای. ده ته له بلګراده امر وسو چې جګړې ته دوام ورکړي، خو ده د خپلو سرتیرو د ژوند په بدل کې پر تسلیمېدو جوړجاړی پیل کړ او په نتیجه کې دی له خپلو سرتیرو سره د پولې خوا ته یوړل سو. د وروسته وویل زه د نفرت خپرولو لپاره نه وم زیږېدلی، ما نه غوښتل زما د سرتیرو هډوکي د دوو ملتونو ترمنځ د نفرت لامل سي، نو ځکه ما خپل کسان وژغورل. خو کله چې دی بلګراد ته راغی د خیانت په تور محاکمه سو. په 1994 کال کې د 11 کلونو په بند محکوم سو او وروسته د بشري حقونو د ادارو تر فشار لاندې د بند سزا ورکمه کړل سوه او تر 2 کلونو په کمه موده کې راخوشي سو. د بخښنه نه غوښته، عدالت یې غوښت. د خپل نوم د خیانت له داغه پاکول غوښت او د خپلو تجربو په اړه یې 3 کتابونه خپاره کړل. د سربیا سترې محکمې په 2010 کال کې د ده پر وړاندې تور لیرې کړ. په سربیا کې د محاکمې پر مهال کروشیا دی په جرمونو تورن کړ چې ګواکې په دغه هیواد کې یې د جګړې پر مهال کړی و. محکمې دی په 15 کاله بند محکوم کړ او د کروشیا سترې محکمې د دې پریکړې ملاتړ وکړ. په 2011 کال کې تریفونوویچ د بلې محاکمې غوښتنه وکړه. د کرویشیا د پخوانی ولسمشر سټایپ میسیتس په ګډون ځینو د ده زړورتیا وستایله. میسیتس وویل که د تریفونوویچ غوندې ډېر جنرالان وای سیاستوال هغه پریکړې نسي کولای چې نتیجه یې وینه بهېدل ده. د جنوري په 1 نیټه د تریفونوویچ په جنازه کې له هغو سرتیرو څخه یوه شرکت کړی و چې ده یې ژوند ژغورلی و. دارکو یوانوویک وویل نن زه کورنۍ لرم، دوه کوچنیان لرم. له جنرال تریفونوویچ څخه مننه، که ده په 1991 کال کې بله پریکړه کړې وای موږ ټول به وژل سوي وای. تریفونوویچ په خپلو یادښتونو کې په 1991 کال کې سربیا ته د خپل تک په اړه لیکلی وو. سربیا مړه اتلان غوښتل، نه ژوندي افسران چې د خپلو سرتیرو ژوندي ژغوره.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونه تازه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو، د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یو لوی ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمندی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپل وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هر ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب، 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي، او د مهاجر کارټون والا سره چې کومه مرسته کېږي هماغه مرسته ترې بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. موږ پاکستان نه په درېیم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته رالو، تورخم کې دفتر والا زمونږونه ولیکل او هیڅ مرسته راسره ونه کړله او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په ژمي کې رالو، نو زمونږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مرستې نه مړ کېږي. د دوی مسؤلیت به د چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی، به ریاست له ورغلی، ما او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
السلام علیکم. حیات الله د کنړ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای رضا لپاره، ځکه چې د امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي، دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشتې لپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بیچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، بغیر د انجینر، بغیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږدي. دوی چې ښه کال د یو شیا د ورو کې ناغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
ہلو، السلام علیکم. عبداللہ دکندار سے خبر کوما. مجھا مہاجرین چی کارٹون مہاجر کارٹون نہ لرو، کندار ترغلیو دلے دیر ستنز سر مفتیو، سرائی نہ لرو، مزکی نہ لرو، پخفل پیسو بانی مزکی رانی سو اچھا پیسی چی لرو دا کاروبار دا پارا یا مش پٹرول جون کی پیدا کری آگا پیسے روا خو دا کوالے والا مزکی زر شوا سے نجی فرام مردانور مزکی رانی سو آغام بیا د اسکار مش فضا وی ابزو والا فضا وی نی او مش بی خد ډیر ستونز سره مخ یو دلته یخرا باندې را لی انت د نور ولایت زم ماجر روان دي، د ایران سم روان دي، او مش فل د پاکستان سره غلی او بی خد ډیر ستونز سره مخ یو یخ ولی دی ټوله شنان زکامی په هر شی در پاکستان دو چند گران دی. باید دولت مشت دیر توجه کی داز ما را پیغام باید ازادی راڈیو نشر کی. و سلام.
بله ورور، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسمی ته ورغلی دی چې له پاکستانه بیرته راستنه سوي کډوال پکښې اوسېږي، او د دوی له حاله راپور موږ ته راستولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دواسي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډې کولو ته مجبور کړي.
افغانستان
خپل کوچنیانو ته خپل سبق ورښوالی سال ته واړه وهغه هم نه پرېږدي، سال ته واړه وهغه هم نه پرېږدي. واغوښته دا 15 کاله کېږي چې پاکستان ته وښ هغه وایي اشناخ کارټ راکوي، یا راکوي نه کوي جنګاړ هم دغه د خټو تپلې وهغه یې ته راړنګه کړه ده. وایي ته خو افغانیان یاسې، خپل وطن ته واغ دلته سرانه، دلته خیمه ودره وه، دلته جنګاړه جوړه کړه، دلته من استوګنه کېږي. زموږ داسې کوي چې ما دې دونه جای راکوي، زموږ بوټل
په تیرو شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 1400 کورنۍ راغلي. دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي.
زور مون اوس وړو ته د چې خدای پر دینو کې وړه راکې چې ولا روډي یو شی وکړ چیرې واړو چیرې کښین
جایداد غوړ ورور پر ځای باندې د خدای پر ځای د کونډې کې مال سره ځای کوي. خدای ته دی وګوري قران ولې دا څور سره کېږي زبر نوم حسنه ولا باندې له سم دای څه کوي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سیمیز مشر محمد وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
مهاجرونو ریاست دا خلک پیژني، کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي، بیا دا خلک ته یو ریفر ورکوي، موږ ته معرفي کوي. کله چې دا خلک موږ ته رااله ریفر وکتل، بیا زموږ یو خپل نفر شته چې دا اوس را ووینو. زموږ کټګوریانې دي مغربان، مسکینان، معیوبه، سپینسری، شنی الکان، یو تنها سپینځری، تنها ښځه. موږ هغه خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنیدونکو کورنیو د سرپناه لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
داسې د پاکستان نه راشي موږ دغه خلک هغه ته خلیجي موسو ته خو موږ حکومت خلک موږ داسې هغه نه لرو، تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو. صرف موږ زموږ موسو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کومک وکړو. دغه مهاجر دي یا دلمان نه راشي، یا روزګار نه، یا پاکستان نه.
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنې شي.
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو واورېدی. دغه راز ډېر شمېر کډوال د تورخم له لارې ننګرهار ته هم رسېدلي دي چې هغوی هم تر ډېره د سرپناه غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤلین ازادي راډیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو تر څنګ د سرپناه لپاره د یو ښارګوټي چارې پیل شوي دي چې ډېر زره کورنۍ په پکښې ځای پر ځای سي. په خپله ولسمشر اشرف غني هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپلې ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي. دی وایي
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته چې بیا تجدید عهدو کو چې سلها زره کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کېږي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي، یوې بلې ستونزې ته هم ورځو چې دا هم ډېر کسان په تېره بیا ځوانان ترې ګیلې لري، هغه بیکاري ده. د دوی درد به په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمت اللہ محمدی وردہ بری ولایت سیداوت ولسوالی فصلم علی کوری کله پرون کې د دولتي چارواکو نن د هیله ده چې له کار زمينه برابر کړي. موږ دلته کار کوو، غواړو چې افغانستان کې کار وکړو، وطن جوړ شم، یو کار زمينه هم ته مساعده شي. دا هم پیغام دی بس ته لاس کړم چې راځه ډېر کارکون ته سلام نه.
السلام علیکم. د قندز ولایت د دشتې ولسوالۍ څخه د سرپت تماس کیم. زما د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچې ولسوالۍ ولې د خپل برخې څخه محرومه کړې. د پوره تعلیم سره سره بیا هم راځي دلته د طالبانو پلیک کې سره یو ځای کېږي. ملت باید د ځوانانو ته د یو کار زمینه برابره کړي، خپل د خوښو کار ورته پیدا کړي. د خپل د مکتب څخه فارغ شوی یم، خو لیکن نو وظیفه ستانه نشسته. څو ځل راته د طالبانو خپل بلنه راکړې ده چې راسه زما سره یو ځای شي، خو ما هم ورسره یو ځای شوی نه. منو د دولت سره زده غواړم چې موږ په کار باندې وګمارو. موږ کوم خواته ولاړ شو؟ چاته لاس وښکو؟ السلام.
بلې، السلام علیکم. زه نظر محمد ارمانی یم، دا مهال وردګو سره په اړیکه کې یم. په افغانستان کې بیخي توجه او ختنه نشته، ځکه ډېر ځوانان موږ تاسې وینو چې بېکاره دي. نو زه د دې دولت څخه خواهش کوم چې زموږ ځوانانو ته خواري پیدا کړي او کارخانه پاله کې زموږ ځوانان په کار وکړي په نشې توکو باندې نسیاخته. نو ستاسو د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ سوال تاسو در لوړو چارواکو پورې ورسوي په مخه.
الو السلام علیکم، زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادۍ رادیو تنی زنګ وعلي دی او د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار په ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نه ور پیدا کېږي. دغه حکومت یو کار ورته پیدا کړي، ګرد ځوانان یا غلاب کوي یا نشه کوي، دغه ځوانانو ته کار پیدا شي، ګرد مجبور دي ماښام شپه ورځې ګولانه ورځې، باید زموږ یو غم بخوري او فارغ راته پیدا کړي. بیکار یو بیچاره یو، کار نه لرو.
مننه ورور چې موږ ته مو پیغام پریښی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکارۍ د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره زموږ همکارې ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغل احمدزی وایي
په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه واقعا ډېره جدي ستونزه وه، او د اوس هم یو څه دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او انشاءالله په دې برخه کې به نور کوټري ګامونه اوچت کړي.
د ځوانانو د بیکارۍ د لمنځه وړلو لپاره تاسو کوم پلانونه مطرح کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوې دي؟
ځینې قدمونه اوچت شوي، مخصوصا لکه په دریو برخو کې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسمشر په دې برخه کې ډېر تاکید دی او اوس په ډېر ښه بڼه سره ده، اوس مهال هم روانه ده. ترڅو پرې زموږ هغه قدرمن ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی نه باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهم مسله دی خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستان نه تېښته کړې وه. د همده ولسمشر په هڅو خان سره موږ انشاءالله په دې توانېدلي یو اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډېره شي او انشاءالله دا موږ پنګونه لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیږو چې په خاطر یو ښه لوی لاسرونه لولرو. ان شاء الله دا غدرې ډېر مهم پروګرامونه سمته ستې دا ونه وکړه. دا ان شاء الله اوس د عملی کېدو په حال کې ځینې عملی شوې دي او د دې د نور د عملی کېدو په حال کې قرار لري. ان شاء الله موږ به د ستونزې نه ډېر خلاصون ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل، دغه پلانونه په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله په ډېر کلک ټکو سره د عمل په دې چې اوس په دې پروژه کې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت ډېر په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل ښاغلي ولسمشر څارنه لکي، دوی ډېر ډاډ ولري او اطمینان دي ولري چې ان شاء الله په ډېر ښه توګه د دې پروسه تر سره کېږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ ډول ستونزه هیڅ مشکل پکې نشته ده. زموږ ځینې ځوانان شکل دي نه دي چې ګواکې ولې موږ شارتلیست کېدای نه شو. دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دوی لطفا په خپل دغه انتخاب کې لږ څه دقت وکړي. نو په دې کې ډېر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي، د دې انتخاب اتمن ډېر اوچت وي، نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارتلیست یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې دوی په لومړي قدم کې انتخاب سم وکړي. د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلی سم، ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله اوس هغه پخواني وختونه نهسه. زه پوهېږم زموږ د خلکو په دغه اسان کې یوه لوی ستونزه دا ده چې دا داسې ځای په ځای شوي دي چې ګواکې اوس هم باید هغه د پخوانیو په څېر ته باید یو شناخت ولري په ویدارې کې ترڅو مقرر شي، یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ترڅو پر ویدارې کې مقرر شي. دغه شیانو ستونزې باید دوی یا زموږ قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري، دا د پخته ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسې کې ګډون کوي او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت هم پیسې د هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زیو. دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګیلره ته د ټلیفون لاره استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل اجی ګل اغا د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د سبا د ورځ فرد مې د کسانې ورور وګوره
دغه اردو به چا په لاس کې ده؟ دای وزارت لري کنی لري؟ دا اردو غټي غټي قرارګاری طالب دوه ټکه پرونه کې ویلا کې علم سکوت وکي وروره د بل ځامنې پر شهیدان کل منطقي ولا کې بیا پور مخ کې بیرته په شا راسي وروره د کابل وایي کویا رالی شاهد رله د خدای فریاد یو دا علم یو مشر لري کجلی لري د افغانستان د علم خاوره ده کنه ده په دې خلکو سال ده وروره اور واز جنگونه دی مینونه دی وروره موږ ډیر په تکلیف یو خدای په خاطر باندې دا پیغام موږ اشرف غنی ته ورسوي
ساری وسیدون دم جنرال پور چارواکو څخه می ده اله چې د اغری پولیسوالي کې چرس او پین بند کړي او باید زر تر زره د مخادره مواد بند کړي چې څوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي د نسل میاشتې په 30 تاریخ باندې د سپانو کس په خوا درې داسخنې تیرې شي چې د هر داسخنې څخه یې
السلام علیکم شمس اللہ دے میزان زابل دا ولایت میزان دا ولف سوالی اوسیدون قیامہ زما دا لوڑپو چرواک سخ دا غشتن دا چی دا خلا دلتا دا میزان پا ولف سوالی کی دا محفیظ دکلو سنفی او معلیمی ما داغ معلیمی تقریباً شپزنیم زره شپزر افغانی مشترکی خوبه سا دا میزانی دا مکتب مدیر دا جان پا نامه باندی دا اغا مشتولار دا چی دوازار افغانی با ما ترکوی پا غیر کانونی توگه باندی داغ افغانی ماش که پا شپز و میاش چی که مشتر نرکول کیش دی چی رای که بیا دل تا دی را تولار دی دا طول سر شرکان دی زمور دا شکایتی دا زبل ورپول چارواکی واوری و سلام
ګران دوست بیا هم ستاسو د ټولو غوریدونکو څخه چې زموږ سره یاري کې نیولې مننه کوم په هر خبرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اوریدل کیږي او چارواکي پرې ژغو او زموږ له همکار تای روشان څخه مننه کوم چې دغه پیغامونو پر راټولولو کې همکاري سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دادی تو نور لسبينا خلق پیدا دی زکت سرگو دور دسبینو مسک بینا وجانا نسما وزرق قرار